پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبری مجله کې په قطر کې د بین الافغانی خبرو د دوهمې ورځې د غونډې په اړه معلومات درکوو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې په چاودنو کې د زده کوونکو له مرګ ژوبلې وروسته د پوهنې وزارت د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره نوي پلانونه په پام کې لري. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د ایران دفاع وزیر وایي د برېټانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. تاجکستان په یوه زندان کې د څوارلسو بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان دې غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه غونډه مهمه بللې، او هغه له دې پلوه چې د افغانستان د حکومت مدني ټولنې ښځې او طالبان پکې ګډون کوي ستایلې ده. ټاکل شوی نن د دغو بین الافغاني خبرو له پای ته رسېدو وروسته سبا بیرته د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ وم پړاو خبري چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوي پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سولې وم پړاو خبرو کې په ټولو څلورو ټکو کې د پرمختګونو خبره وکړه.
ما سره څلور موضوع پیشرفت زیات کړلیم، مخاطر جمعي پیدا کړلیم، از اینکه از اراضی بزسته
موږ په ټولو څلورو واړو موضوعګانو کې ډیر پرمختګ کړی. ډار مو ترلاسه کړ چې له خاورې د نړۍ په ضد کار نه اخیستل کېږي. د خبرو په اړه مو موافقه مو وکړه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکره وشي. په اوربند کې هم پرمختګ کړی چې څه وخت او همداراز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی امریکا او ناتو قواوې کموي او بالاخره وځي. له طالبان سره د امریکایي هیات وم پړاو خبرې د چنګاښ یا سرطان په ومه پیل شوي او شپږ ورځې دوام کړی دی. د کاپیسا چارواکي په یوه هوایي برید کې د څلور وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دوه سوه لومړي سیلاب قول اردو د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هارون یوسفزي وویل چې دغه وسلوال د دې ولایت د نجراب ولسوالۍ په دری غینو افغانیه کې د ناتو ځواکونو د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي او ورسره وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه دره د نجراب یوه ناامنه سیمه بلل کېږي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره د دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ دغه غوښتنه پرون په یوې خبرې کړې اعلامیه کې کړې ده. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالتونه، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناتو سازمان او ملګري ملتونه دي. دغه ګروپ ټینګار کړی چې د بریالیو انتخاباتو لپاره مهمه ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته اړین خپلواکي ومنل شي او په چارو کې مداخله ونه شي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چمتووالی له هغې ډلې د تقویتي نوملیکنې پروسه ستایلې ده. ولسمشر اشرف غنی چې خپله هم د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید دی مخکې ټینګار کړی چې د اتلې یا میزان په شپږمه به ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او په ټاکلي وخت ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وای د بریتانیا له خوا تیرونه د تیرو دی وکشته نیول کېدل ګواښون کې یو غلط اقدام مو. حاتمی دغه څرګندونې نن دوشنبه په یو وینا کې چې د دولتي تلویزیون لارې خبرې دا وکړي د بریتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تیرونه د پنځشنبه پورس په جبل الطارق کې د تیلو لیکدولو یو کشته چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونې تیل سوریه ته لیکدولونه ولا دغه اقدام تهران په غوسه کړی او کولی شي له لویدیځ سره کړکېچ لا زیات کړي. د جبل الطارق چارواکو د سیمه لستر محکمې اجازه ترلاسه کړې ده چې دغه کشته له تیلو سره د څوارلس ورځو لپاره وساتي. تاجکستان په یوه زندان کې د څوارلسو بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې. دغه بندیان پرون د غذایي مسمومیت له کبله داسې مهال مړه شوي چې پرون د شمالي سیمې سغد له یوه زندان څخه د دوشنبې ناراک او یاوان زندانونو ته لیږدول کېدل. د تاجکستان د عدلي وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، د انتقال په وخت کې یوه بندي پر نورو پنځلسو بندیانو د ډوډۍ درې ټوټې ویشلې وې. اعلامیه وایي، کله چې بندیان پلازمېنې دوشنبې ته ورسېدل، روغتیایي وضعیت یې خراب شوی دی. د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د دې پېښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د روسیې د سایبیریا په ارکوتس کې هغه د ژغورنې دېرش مامورین چې لا درکه و بیرته پیدا شوي او ژغورل شوي. دغه کسان د جون میاشتې په وروستیو کې له سیلابونو وروسته ورک شوي وو. سیمه ییز حکومت پرون اعلان وکړ چې یولس تنه نور هم لا درک دي چې حکومت د برخلیک په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي. په دغو سیلابونو کې دوه ویشت کسان مړه شوي وو. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لوبلې نیمه پای لوبه سبا د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ کېږي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له نهو لوبو وګټلې او درې درجه بندۍ له مخې د جدول په سر کې دی. نیوزیلند پنځه لوبې ګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په قطار کې وروستی ځای لري. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لپیاو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. بابا ورچې د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهم ورځ ده. د دې خبرو د احتمالي نتیجو په اړه یو مرکه لرو.
د قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان راغلي دي، د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیزي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی. په نورو موضوعاتو کې، د پوهنې وزارت په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د زیاتو ماشومانو له زیانمنېدو وروسته د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران دفاع وزیر وایي په جبل الطارق کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې کشتۍ ضبطول یو تهدیدونکی اقدام و. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په اونیز پروګرام کې په ښوونځیو کې د رایې ورکولو د مرکزونو د جوړولو پر ستونزو خبرې کوو.
که چیرته د پوهنې وزارت یا د ټولو ښوونځیو ته کومه ستونزه مشکل پیښیږي، هغلته کومه صدمه ورته رسیږي، د هغې په رغولو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره همکاري کوي.
نور موضوعات هم لرو، راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده. له کابله د افغان سیاستوالو او د یو شمیر حکومتي چارواکو په ګډون د دې غونډې ګډونوال په دوحه کې دي او د طالبانو له استازو سره خبرې اترې کوي. دا خبرې اترې رسمي بڼه نه لري او نه دوی د کومې پرېکړې صلاحیت لري. چارواکي وایي چې دوی به یوازې په خپلو کې خبرې اترې کوي او د اعتماد جوړونې په برخه کې به یو دا غونډه د اعتماد جوړونې لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. د دې غونډې په اړه د نورو جزئیاتو لپاره له کابله د کابل استودیو اجمل تورمان راسره دی، په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمان صاحب، د نننۍ غونډې اجنډا معلومه ده؟
بله تکل سپ لکه څنګه چې تاسو ویل نن په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو دوهمه ورځ ده. د خبرو اجندا نن هم د پرونیو بحثونو دوام ده او کچيري د دغه غونډې د ګډونوالو د خبرې په اساس باندې کچيري توافق راغی نو دوی به یو ګډ اعلامیه هم صادره کی. پرون چې تر اوسه پر خبرې نه وی پیل شوې دي د نن ورځې خبرې جزئیات نه دی راوتی لا خو د پرون د ورځې خبرو په اړه تکل سه ویل کیږي چې د دغه خبرو څخه وی سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه مذاکراتو کې طالب استازي د شوی هوکړې خلاف له خپل شخصي دریزه خبرې نه کوي. دغه سرچینی په وینا په دوه کې د طالبانو دفتر یو غړي شیر محمد عباس سانګزي ولس دقیقې د طالبانو پالیسی دی او دولت په توګه تشریح کړي چې د افغانستان پلاوی د یو شمیر غړو له خبرګون سره مخ شوې ده. دغه سرچینه دغه شان د هم زیاتوي تکل سیب چې د امریکا او طالب استازو له روحي ښکاری چې سره هوکړې ته رسیدلی او خای ځنی کوچني اختلافونه موارد پاتې وي. ازادي راډیو تر دغه سرچینه په وینا د دوه غونډې ګډونوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له جزئیاتو بې خبره دي. ورته وخت کې د سولې علي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم چې د دوه غونډې ګډونوال دي ازادي راډیو ته وایي چې طالبان لوري د اوربند اعلان تمه به یو بې ځایه هیله وي ذکر د پوینا د دغه ډلې استازي د اوربند اعلانولو لپاره هیڅ ډول تیاری نه خي. تکل سه وړاندې یو بل سرچینی بیا د قطر لغونډي ازادي راډیو ته ویلي چې طالب استازو په پوهنتونونو کې د الکانو او جنو محصلانو په جلا کولو هم ټینګار کړی دی. د دې قسم وایي چې طالبانو د خزو د کار کولو په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي خو ویلي دي چې خزي په یو لازم محیط کې کولې شي چې کار وکړي. نو نن هم تر ډیره پرې تمره چې په همدې موضوعاتو په ځنګړي ډول د یو بل ته د تفاهم پر پروسه باندې خبرې وشي او لکه څنګه چې په سر کې ویل ټاکل شوی ده چې که دغه خبرې یو توافق ته ورسیږي نو د غونډې په ورسته برخه کې چې نن دوهمه ورسته ورځ یو ګډ اعلامیه هم صادرې شي. بل تکل سه
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو و هم اوریدل چې په قطر کې بین الافغانی خبرو دوهمه ورځ ده. د نننۍ ورځې د خبرو اترو په اړه ډیر جزئیات نشته په دې خاطر چې لنډه شیبه مخکې دا غونډه پیل شوې ده. خو پرون د غونډې په جریان کې تاسو د ازادۍ راډیو د خبریال پر راپور کې واوریدل چې پر کومو مسایلو خبرې شوې دي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې په قطر کې پیل شوې بین الافغاني خبرې د یو پله حیثیت لري او دا به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. له دې ډلې حاجی سید داود وایي امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې په اړه یو تفاهم ته رسیدلی دي نو ځکه خوشبینی زیاته ده. لکه غلی حاجی داود سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د غونډې په اړه ترې پوښتلی دي.
د قطر په غونډه کې د غکم افغانان چې د کابل تللی دي یا هلته په قطر کې دي یا د اروپا او امریکا نه راغلي دي دا د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیشي چې هغه غونډه به د حکومتي چارواکو او د قطر میشته طالبانو ترمنځ به ترسره شي. یعنی هغه پیامونه چې د طالبانو په زړونو کې دي دغه کسان چې هلته تللي دي او په غیر رسمي توګه یعنی د خپل د وظایفو په عنوان نه البته د افغانانو په توګه هلته شرکت کړی دی او ډیر مهم کسان هم پکې دي. حتی ولسمشر ته نږدې کسان سلاکاران. نو زه فکر کوم د پیامونو د بدلی را بدلی دپاره او د یو پله په حیث فکر کوم چې راتلونکي ناسته به لاره هواره کړي.
ایا فکر نه کوئ چې امریکایان او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي دي نو ځکه دغه بین الافغاني ناسته هم که جوړه شوې په داسې یو موقع کې جوړه شوې ده چې دغه د قطر وم پړاو ناستې خبرې چې دي دا هم بې نتیجې پاتې نه شي؟
خبره دقیقه ده. زه به دې نه لږ زره مخکې هم اشاره وکم. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې امریکا او پاکستان تفاهم ته رسیدلي دي او تاسو خبر یاستئ چې عمران خان د جولای په 28 باندې امریکې ته روان دی. نو په اول ګام کې امریکایان چې دغمره خوشبینه دی او دوی د دې غونډې ناراضی دی. هغه دا چې پاکستانیانو سره دوی کافی تفاهم لري او هغه غوښتنې د پاکستان چې تقریبا $10 میلیارد وي هغه هم امریکایانو د یوې خوا نه په یو خوا هغوی ته رسولي دي. نو زه فکر کوم اوس د امریکایانو او پاکستانیانو تفاهم تقریبا 90% پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده د دغې تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبان تفاهم هم نږدې دی. زه فکر کوم د اختلاف ټکي پکې دومره نه لیدل کېږي هغه خبرې چې د مجلس نه راوتې دي. نو درېمه خبره بیا کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي زه فکر کوم چې عمده مشکل نه رامنځته کېږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي.
نو په دې صورت کې اجي صاحب ویلی شو چې د افغان ولسمشر سفر پاکستان ته دا هم بیغی نو په دغه خبرو کې او تقریبا یو ربط لرلو سره
بي د شک کله چې د امریکایانو د پاکستانیانو تفاهم رامنځته شي او پاکستانیانو ډاډ ورک بیا وروسته د دې نه دغه کومه غونډه چې د لاهور د کانفرنس په نامه د افغان سیاسیون ته بلنه ورکړ شي او هغه غونډه د ولسمشر تک پاکستان ته دغه ټولې غونډې د امریکا او د پاکستان د تفاهم پر رڼا کې رامنځته شوې دي. یعنی دا د افغان ولسمشر ابتکار هم نه و، د افغانستان د سیاسیونو ابتکار هم نه و، او یوازینی ابتکار د پاکستانیانو هم نه و. البته پاکستان او امریکا چې خپل مشکلات سره حل کړي کیناسته په یو سکرپټ تفاهم وکړه چې په اول قدم کې به سیاسیون راځي، په دویم قدم کې به ولسمشر راځي، دغه کارونه به کیږي. درېمه مرحله همدغه ناسته ده چې اوس دا هم د امریکا او د پاکستان او د جرمني او د قطر په ابتکار رامنځته شوی.
د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داوود ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه فیروزی عزیزی ته وښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان متشبثینو علی بورد وایي که د افغانستان پاکستان ترمنځ د صادراتي لارو ستونزې حل نشي افغاني صادراتو ته زیان رسوي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغان آزادۍ راډیو سره خبر کې اندېښنه وښوده چې په تورخم او سپین بولدک لارو کې په بیلابیلو پلمو د افغاني محصولاتو موټر درول کیږي چې ستونزې یې جوړې کړې دي.
موږ د ورځې سل موټر یو نیم سل موټر او صادرات لرو او دا لار یو لار ده یا دوی لارې دي بالا نشته. کچېری په تورخم بندر کې په موټران څلور ساعته درول کیږي د تلاشی په نامه دا که یو سات درول کیږي د خپل یو افغاني ستکه کیږي که دوه سات درول کیږي دوه افغاني. نو د دې مشکل د حل لپاره باید یو حیات ولاړتي او دا حیات الته خبرې وکړي.
خغلی حاجی اغا وایي وستر بل هر وخت د تازه میوه او ترکاریو د صادراتو شدید موسم دی او دا شانسونز د صادراتو د لوړې کچې مخه ډب کول شي. د میدان وردګ ولایت د کرن ریاست وایي اټکل کیږي چې دروان کال تر پای به د تازه میوه حاصلات د تیر کال په پرتله 15% د دغه ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسلن آزادۍ راډیو ته وویل چې دا اټکل د 1210 جریبه نوي احداث شوي باغونو لمخې شوای دی. د ښاغلي تسل په خبره په نوي احداث شوي باغونو کې نږدې 900 په نوي سیستم سنبال انیلګي کې نول شوي او تر دې دمه خپایله هم ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګ ولایت نه د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو په څیر هر کال د تازه میوو د پام وړ حاصلات ترلاسه کیږي. د کابل په شاسره کې څو مهمه اثر په مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ درس پوله، یو یورو نوي افغانۍ درس پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 25 پوله، زر هندۍ کلدارې 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1509 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ایران دفاع وزیر ویلی چې د برتانیا لخوا په جبل الطارق کې د یو ایرانی ټانکر نیول یو ګواښونکی عمل او ناسم اقدام و. امیر حاتمی دا خبرې نن د ایران پر دولتی ټلویزیون په یو وینا کې وکړې. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده او دا شیبه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې را سره ده. فریبا، خبرونه ته ښه راغلې. آیا د ایران دفاع وزارت د ګواښ په اړه دوی څه وضاحت شته چې دوی دا ګواښ د څه لپاره کړی او څنګه؟
بله، مننه کوم تکل صاحب. د ایران دفاع وزیر په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو نوموړي نن د جولای اتمه په یوې وینا کې چې په ژوندۍ بڼه د یوې دولتي ټلویزیون له لارې خپرېده، د برېټانیا دا اقدام ناسم بللی دی او هغه یو ګواښ بللی. خو دقیقې داسې څه په رسنیو کې نه دی خپره شوي چې امیر حتمی کوم ځانګړي ګواښ ته اشاره کړې وي چې دا څه ډول دی. خو په ټوله کې په جبل الطارق کې د برېټانیا لخوا د ایران د لوی تیلرون کې بیړۍ نیول کېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. ویل کېږي دغه کښتۍ چې د جولای پر څلورمه د برېټانیا د سمندري ځواکونو لخوا نیول سوې ده، د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف سوریې ته اومه تیل لېږدول. په راپورونو کې دا یو داسې اقدام بلل سوی دی چې د تهران غوسه یې راپارولې او وایي کېدای سي له لویدیځ سره د ایران شخړې لا ډېرې کړي.
بله، او فریبا، دا اقدام خو یوازې د ایران د برتانیې لخوا د ایران پر وړاندې نه دی شوی، له دې مخکې د ایران هم خپل اقدامات درلودل. د امریکا یو بی پیلوټه الوتکه یې وویشتله او په هغه باندې امریکایانو سخت اعتراض وکړ. نو دای چې دفاع وزیر دې مسایلو ته اشاره ونه کړه؟
دقیقا، د ایران دفاع وزیر دې موضوع ته هم اشاره کړې ده. ویلې دی چې د امریکایي بی پیلوټه الوتکې چې دغه کشفي الوتکې راغورځول یو داسې پیغام ورکوي چې د ده په خبره ایران د خپلو پولو دفاع کوي. همداراز د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر هم د دې و د پوز دی ولور پوری جنرال عبدالرحیم موسوی له قوله ویلی چې تهران له هیڅ وخت سره د جګړې په لټه کې نه دی، خو یوازې د خپل هیواد دفاع کوي. خو وروسته لاغه چې د جون پر شلمه د امریکا یو بی پیلوټه کشفي الوتکه د ایران د پوز له خوا وشتل سو، د تهران او واشنگټن ترمنځ شخړې لا ډېرې سولې. تر پخوا هم ایرانی چارواکي وایي چې دا کشفي الوتکه د ایران حریم ته ننوتلې وه، خو واشنگټن بیا ادعا کوي چې هغه د نړیوالو اوبو پر سر ګرځېده. واشنگټن دغه راز د برېټانیایي ځواکونو له خوا د ایران د تیل کې کښته نیول هم استایلې دي. کبیرته د موضوع تر وګرځو، د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د دې کښته تر نیول کېدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ګریس یو په نوم ایراني کښته نیول کېدل یو غوره خبر دی. دغه کښته د جبل الطارق د جنوب په 4 کیلومتري کې نیول شوی چې برېټانیا یې د خپل قلمرو بګنې پاینې حل کې. اسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت تاول لري ویلي چې دا د اسپانیا د قلمرو وبدي. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو بیا او بیان کې ویلي دي چې موږ د لایل لرو چې وایو د ګریسیو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لېږدول. د ویلي چې دغه تصفیه ځای دغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول شوو بندیزونو کې شامل دی. او دا هم باید ویم چې د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د برېټانیا سفیر هم اظهار کړی دی.
ډېره زیاته مننه فریبا. قدر منوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري. د قطر په پلازمینه دوحا کې د بین الافغاني خبرو نن دوهمه ورځ ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن څرګنده کړه چې د سولې روانو هڅو ته هیله من دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وکړې. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل استودیو په دې اړه د نور تفصیل لپاره په مستقیم اړیکه را سره ده. اکرام صاحب،
لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د قطر ناست حکومت امیدواری لري او دوی هیله لري چې دغه ناست به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لامل وګرځي. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو د شورا له پیل وړاندې رسنیو ته په دې اړه خبرې کولې. دی وای البته زموږ خلام داد چې د غناست د دواړو لوریو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو د پیل لامل شي او په پای کې تلپاتې سولې ته ورسیږو. تکل صاحب لکه څنګه چې وړاندې وویل شول د قطر بین الافغاني ناسته چې تیره ورځ پیل شوې ده د جرمني او د قطر په کوربتوب باندې نن هم دوام کوي پیل شوې ده. په دغه ناسته کې له افغانستان نه 350 تنه چې په دې کې حکومتي مقامات هم شته، د افغانستان د ملي شورا غړي دي، سیاسيون دي، د مدني ټولنې استازي دي، یو شمېر میرمنې دي، همداشان خبريالان دي او د طالبانو په نمایندګۍ باندې ولستنه په دغه ناسته کې برخه لري. دا چې نن په دغه ناسته کې سوال کیږي ورسره بل اوریدونکو سره شریکو. بله تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. اکرام صاحب قدر من اوریدونکو و موریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن ویل چې دی د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی، په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې دي او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ بیا هم په همدې ښار یعنې په دوحه کې خبرې دوام وکړي. د پوهنې وزارت په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د یو شمیر ماشومانو له زیانمنېدو وروسته د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزې عزیزي د پوهنې وزارت له ویندوی سره خبرې کړې او په دې اړه نور جزئیات راکوي. فیروزا همدا شیبه د کابل له سټوډیو د په مستقیمه اړیکه راسره ده.
بله تکل صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل چې ما نن د افغانستان د پوهنې وزارت سره خبرې کړې دي، هغوی دا وایي چې څنګه کېدای شي له دې وروسته زده کوونکي یا ماشومان چې هغوی زده کړو په مغزي او ښوونځیو کې زده کړې کوي د هغوی امنیت خوندي سي. د دغه وزارت ویاند وایي دا وایي زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې کوم بنسټ پړوي، ځکه هر اداره چې په هر ځای کې جوړه شوې وي که هغه ښوونځی وي یا کوم بل امنیتي بنسټ، نو د خلکو د اړتیا د رفع کولو په اساس جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې په یو داسې میکانیزم کار وکړو چې له دغه شان ستونزو خلاص شو. بله تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. فیروزې قدر من اوریدونکو د پوهنې وزارت د ویندوی خبرې مو اوریدې چې وایي د پوهنې وزارت د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره وروسته لدې چې په کابل او غزنی کې ښوونځي په ښوونځیو کې د ښوونځیو ماشومان د طالبانو په حملو کې مړه او ټپیان شول، وایي چې نوي پلانونه یې د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیولی دي. دا به د دې موضوع جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. خدا شپه له غزنی نه د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی. ګورو چې په غزنی کې له پرونی حمله وروسته چې هغه وخت د چارواکو په وینا 12 کسان پکې ټپیان شوي وو او لاسګونه نو او به 12 کسان وژل شوي وو او لاسګونه نور ټپیان وو. د دې موضوع نه وروسته اوس چارواکي هلته څه پلانونه او څه تدابیر لري؟ تاثیر صاحب سلامونه، چارواکو سره مو خبرې کړي، په غزنی کې اوس وضعیت څنګه دی او د امنیت په اړه اندېښنې څه دي؟
مننه ګران همکار. دا چې په غزنی کې پروان کال کې تر ټولو خونړی برید تیر ورځ تر سره شو، چې په هغه کې د دولتي چارواکو په خبره یو سل واتیا تنو ته مزوب لا وشته ده. په دغه برید کې د کله چې ما د شپانې له رئیس سره خبرې وکړې دو اته تنه شولو چې په دې کې اته تنه وژل شوي دي. خو بیا وروسته دولتي چارواکو بلکې د ولایت ویان محمد عارف میری ازادي راډیو ته وویل چې په دې کې دولس تنه وژل شوي دي، چې په هغه کې شپږ تنه اته تنه نظامیان دي او څلور تنه ملکیان دي. خو د دې تر څنګ کله چې ما د دولتي چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی وایي چې د قربانیانو د دې پیش په قربانیانو کې ملکي کسان زیات دي، ځانګړې توګه د ښوونځیو ماشومان. خو د دې تر څنګ څو تنه ښځې هم په دغه ټپیانو کې دي. ډېری دولتي هستوکنیزو کورونو مارکیټونو دغه تم زیانونه اوښتي دي. خو دا چې په غزنی کې له دغه خونړي برید څخه زیات او مالي زیان اوښتی دی، نو ورکیږي چې نن غزنی تر کابل څخه یو لوړ پوړی پلاوی را روان دی تر څو د غزنی په امنیتی وضعیت له محلي ادارې سره خبري وکړي. خو د دې ترڅنګ چې تر اوسه ټول دغه جزئیات دي ورکول شوی چې دغه پلاوي کې څوک دي څه ډول پلاوي را روان ده، خو دلته ورته چې ما کله په غزني کې له ولسي خلکو سره خبري وکړي، دوی وایي چې دولت باید په دغه ولایت کې امنیت ته پاملرنه وکړي. دوی وایي چې حالات دومره ترنګلي دي چې خلک په کورونو کې محصور دي، د خپلو کورونو نه سره وتی. دوی دا وایي چې په غزني ښار کې څنګه امنیت ده، نور نو د ولایت ټول ولسوالۍ سقوط دي، لارې بندې دي او یا هم مرکزونه یې ښار ته راوړل شوي دي.
مننه ډیره زیاته حبیب الرحمن تاثیر د ازادۍ راډیو خبریالو چې په غزنی کې له پرونی چودنې وروسته د وضعیت په اړه جزئیات راکول. دا شیبه 12 بجې او 13 دقیقې دي. د ازادۍ راډیو د همدې خبرونې په دوام کې په دوهم نیمه کې زما رایه زما حق د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خبرو. خو دا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د قطر په پلازمینه دوحا کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال له طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. له افغانستانه دې غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. ټاکل شوې ده د بین الافغاني خبرو له پای ته رسیدو وروسته سبا بیرته د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوې پیل شي. د کاپیسا چارواکي په یو هوایي برید کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 200 لومړي سیلاب قول اردو د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هارون یوسف زی وویل چې دغه برید د ناتو ځواکونو د یوې بې پیلوټ الوتکې لخوا شوی دی. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دې له دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ دغه غوښتنه نن په یو پرون وبخې په یو خبره کړې اعلامیه کې کړې. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناتو سازمان او ملګري ملتونه دي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د بریتانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. د بریتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په جبل الطارق کې د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونې تیل سوریه ته لیږدول ونیوله. تاجکستان په یوه زندان کې د 14 بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې. دغه بندیان پرون د غذایي مسمومیت له کبله داسې مهال مړه شوي چې د شمالي سیمې سوغد له یوه زندان څخه د دوشنبې ناراک او یاوان زندانونو ته لیږدول کېدل. د روسیې د سایبیریا په ارکوتس اوبلاست کې هغه د ژغورنې 10 مامورین چې لا درکو پیدا او ژغورل شوي. دغه کسان د جون میاشتې په وروستیو کې له سیلابونو وروسته ورک شوي وو. او د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام لومړۍ نیمه پای لوبه سبا د هند او نیوزیلند ترمنځ کېږي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو په خونځیو کې د رایې اچونې مرکزونو او د رایې اچونې د پاڼو د چاپ څرنګوالي ته ځانګړې کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د انتخاباتو پر ورځ په خونځیو کې د رایې اچونې مرکزونو د څرنګوالي په اړه په یوه طرحه کار کوي. دغه وزارت ګواښ وکړ که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې ښوونځیو ته اوښتي زیانونه جبران نه کړي، یاد وزارت به په ښوونځیو کې د رایې اچونې مرکزونو ته اجازه ورنه کړي. دغه وزارت وایي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې په ټول افغانستان کې ښوونځیو ته شاوخوا 45 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې انتخابات یوه ملي پروسه ده چې ولس او دولتي بنسټونه باید دغه بهیر د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. خو له دې هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایې اچونې پاڼې په ډنمارک کې چاپیږي. دغه کمیسیون وایي په دغو پاڼو کې درغلۍ او تزویر ناممکن دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره دنمارک غوره کړه. وایي چې په دغو پاڼو کې به د درغلیو امکان نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼه چاپ شي.
د رای پاڼو د چاپ اړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري. کوم ورقه چې د دغې رای پاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده، تر څو جلب هغې کې ترسره نه شي یو څوک ونتوانېږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جل ونه کړي.
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړې وې چې ډېر لګښت پېښ شوی و. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهېږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي، خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني. د حزب اسلامي د رسنیو د برخې غړی فضل غنی حقمل وایي ولسمشریز انتخابات باید د بایومتریک سیستم په کارولو سره ترسره شي. د افغانستان ولسمشری ماڼۍ هم ویلي چې د بایومتریک د څه باندې 12,000 دستګاو د اخیستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاغذي پاڼو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرحې یو جز دی، خو د ګوندونو تر څنګ د انتخاباتو یو شمېر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولی شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید. که چیرې د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د رای اچونې مرکزونو ته اجازه ورنه کړي، کمیسیون د مرکزونو لپاره څه بدیل لري؟ آیا د پوهنې وزارت به چمتو سي چې په ښوونځیو کې د رای اچونې مرکزونو ته اجازه ورکړي؟ او د جمهوري ریاست انتخاباتو رای پاڼې چیرته او څنګه چاپیږي؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست د پوهنې وزارت ویانده نوریه نهضت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویانده مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته خراغ لاس وایم.
لومړۍ پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو، که انتخاباتو ته د وروستیو چمتو په اړه په لاندې معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب، تاسو ته ستاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته درنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پیږئ په ټول هیواد کې تخویتي نوملیکنې پروسه بشپړه شوله، د چنګاښ پر 8 نیټه پای ته ورسېده. یوازې په غزنی ولایت کې دا پروسه د یوې اونۍ لپاره تمدید شوله. د غزنی په اړه باندې هغه وروستي ارقام چې د ځان سره لرم، تر اوسه پورې څومره ثبتنام چې ترسره شوی دی؟ 4,900 درش کسان نوملیکنه ترسره کړې په غزنی ولایت کې، چې 3,500 نارینه او 1,300 ښځینه، 4,450 هم کوچیانو په غزنی ولایت کې نوملیکنه ترسره کړې ده. د دې تر څنګ په غزنی ولایت کې 252 رای ورکونې د نوملیکنې مرکزونه موږ درلودل چې 211 یې فعال او 140 یې غیر فعال ښودل شوي دي، چې اکثریت مرکزونه د لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. خو دوه مرکزونه د پوهنې ریاست لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د همکارۍ په موخه باندې بند پاتې دي، او 15 مرکزونه هغه ته د لوړ امنیتي ګواښ له امله په هغه سیمو کې چې هغه ته تهدیدات لوړ دي، د پوهنې ریاست همکارانو د دې په خاطر باندې چې هغه ته ښوونځیو ته مشکل او ستونزه پېښ نه شي یا هم زده کوونکو ته مشکل پېښ نه شي، زموږ همکارانو ته د دې اجازه نه ده ورکړې تر څو هغه ته د نوملیکنې مراکز پرانستي وسي.
محترم نوریه جان، دا چې انتخابات یو شریک سیستم دی، یو ملي پروسه ده، باید ټول اړوند بنسټونه، ادارې، ټول افغانان باید کې ګډون وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت له دې وروسته انکار کړی ده چې د رای ورکونې مرکزونه به په مکتبونو کې یا ښوونځیو کې نه جوړیږي. ولې لامل پسې کېده؟
بسیار تشکر. اول سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت سعادت صاحب و بونو مروه و تمام شنونده های عزیز. باید عرض بکنم که شما در جریان هستین که ما همکاری داشتیم در جریان سالهای گذشته در پروسه انتخابات، و وزارت معارف افغانستان چون جزء از حکومت افغانستان است، بنابرای ما باید که از پالیسی های کلان حکومت افغانستان حمایت بکنیم و حمایت کردیم. ولی از آنجایی که در انتخابات پارلمانی با مکاتب معارف افغانستان بیش از 43 میلیون افغانی خساره وارد شد و یک هزینه بسیار هنگفته است که وزارت معارف در قسمت جبرانش با مشکلات فراوانی مواجه شد. و از طرف دیگر هم در تفاهم‌نامه‌ای که ما امضا کرده بودیم با کمیسیون محترم انتخابات در جریان انتخابات پارلمانی، در اینجا هیچ کدام توافق صورت نگرفته بود در قسمت پرداخت خساراتی که وارد میشه برای مکاتب و یا هم در قسمت جبران خساره. بنابراین وقتی مکتب آسیب میبینه، وقتی مکتب ساختمانش تخریب میشه در جریان دخیل شدن در پروسه‌های سیاسی نظیر انتخابات، هرچند ما حمایت کردیم و حمایت هم میکنیم، ولی ناگزیر هستیم که ما این مکاتب را دوباره ترمیم بکنیم و در قسمت جمع‌آوری هزینه‌اش ما با مشکل روبرو میشیم. در نهایت طفل افغانستان، فرزند افغانستان بهش آسیب وارد میشه. از طرف دیگه کارمندان که در جریان پروسه انتخابات پارلمانی به شکل کارمند موقت یا به عنوان کارمند موقت استخدام شده بودند که از جمع معلمین معارف افغانستان بودند، اینا تا هنوز هم همو پولی را که برایشان پرداخت میشد تا هنوز پرداخت نشده و اینا با مشکل مواجه هستند و هر روز تقاضای امو امتیازی را که در جریان دو روز برگزار انتخابات بر اینا پرداخته می شد تقاضا کرده می رن امتیاز خودشان را. این چالش هایی است که معارف افغانستان در جریان دخل شدن در پروسه انتخابات بایش روبرو می شود و ما طرح پیشنهادی هم داشتیم خدمت رهبری حکومت افغانستان و در حال حاضر هم در گفتگو هستیم با رهبری حکومت افغانستان و با کمیسیون های محترم انتخاباتی تا اینکه یک گزینه بدیل پیدا شود که جای معارف افغانستان را بتونه پر بکنه. معارف افغانستان به این دلیل دخیل شده بود در پروسه انتخابات و از مکاتب ما به عنوان مراکز یا محلات رای دهی استفاده شده بود، به این دلیل که ما در 34 ولایت افغانستان مکاتب داریم و تأسیسات داریم و ما 34 ولایت افغانستان تمام بخش های شکر کرده بودیم. ولی گزینه بدیل که ما میتونیم پیشنهاد بکنیم به کمیسیون های انتخاباتی مساجد هست. اینا میتونن که از مساجد هم در پروسه انتخابات استفاده بکنن و به عنوان محل رای دهی استفاده شود که باز طفل افغانستان، طفلی که به صدها علل و عامل دیگه مثل جنگ و ناامنی، مثل فقر اقتصادی، مثل رواج های ناپسند حاکم در کشور ما محروم شده از مکتب و از رفتن به طرف تعلیم و تربیت باز مانده، ای در پروسه های دیگه هم آسیب پذیر نشود و مکتبش تخریب شود.
صدات صاحب، در افغانستان دولت وسلوال مخالفان و در انتخابات و در گردوتوال و گواه کرده بخواه هم بریدونه کرده چه در دیر زیاد در مرکزونه پا مکتب و خونزه که و زن نورتا وقتی دی کچری در افغانستان معرف وزارت تاست اجازه در نکری چه پا هم در مکتبونو که تاست مرکزونه ولاری بدی لاری چی دی؟
افغان صاحب لکه څنګه چې تاسو پیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د پوهنې وزارت له محترم مشرتابه سره ګڼې ناستې درلودلې دي. همدغه ستونزې او دغه مشکل د حل په موخه باندې هغه کومې سیمې یا هغه کوم ولایتونه چې هغلته تهدیدات او ګواښونه لوړ وو، هغلته د مخالفینو ګواښ ډېر لوړ وو او دوی کوشش دې کولو چې هغلته د ښوونځي په نښه کې د دې په خاطر باندې چې هغلته د نوم لیکنې مراکز هغلته پرانیستي وو، دغه ستونزه او مشکله دوی سره مونږ ومنله او هغلته مونږ په بدیل لارو باندې کار وکړو چې ښه بېلګه یې د بادغیس ولایت دی چې هغلته مونږ د دوی ښوونځیو څخه خپل د ثبت نام مراکز وایستله او هغلته مو یو بل ځای د دې دپاره پیدا کړو. اما کرا شو دې ته چې تاسو پیږئ همدا اوس مونږ هم ناچاره وو چې دغه پوهنې وزارت د امکانات څخه یا د ښوونځیو څخه موږ استفاده وکړو. قانون ټول
د معرف وزارت ګیله لري، هغه کارکوونکي ماخت کارکوونکي چې انتخابات خپلواک کمیسیون په دندو ګمارلي دي تر اوسه پورې حتی ماتم زنګونه وراول کیږي، دوی ته ماشونه نه دي ورکړل شوي او د تعلیمي نصاب ګډوډوي. یو ډول په هغه باور په معرف باندې د خلکو د عامو خلکو د وسلوال مخالفانو د نسبي باور له منځه وړي. دلته یو ستونزه نشته، د دې ستونزې د حل لپاره څه بدیل لارې دي؟
افغان صاحب، یو دولتي مامور د دولت څخه کله چې دوی معاش اخلي نشي کولای هم زمانه دوه ځای دوی د دولت څخه معاش واخلي. که چېرته معاش نه وي ورکړل شوی، هغه پوښتنه به تاسو نظر صاحب نه وکړي چې دوی ولې دغه ته معاش نه دی ورکړی. هغه کوم امتیاز چې له دوی سره ژمنه شوې وه چې د ټاکنو په ورځ دوی همکاري کړې وه، هغه امتیاز د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه بلکې د UNDP د خوا ورکول کېږي. همغږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کوي، ټول همغږي ترسره شوي دي. اما د ټاکنو په ورځ باندې تاسو ښه په جریان کې چې پر یو شمېر محلاتو کې هغلته یا بایومتریک وسایل قصدن
خراب شوی دی یا ورک شوی دی یا پاور بانک ورک شوی دی یا د تور ته نور دغه څه چې یو چا مسؤلیت وو تر هغه پوري چې دوی هغه خپل مشکل نوی حل کړي هغه خپل حساب نوی صفر کړي تر هغه پوري د امغه بسته حوزه ماشونه ځندول شوی دی همدغه ستونزه مشکل باندې یون دی بسره مونږ ګنشمیر ناس درلودل دي او غوښتنه مو ته کړی دا څومره زر چې کیږي باید دوی د پوهنې وزارت د ښوونکو دغه امتیازات چجمنه ورسره کړي وزارت زر باید دوی دغه امتیازات ورکړ شي ان شاء الله ټول کارونه نهایي شوی دي او ډیر زر به په ډیرای ولاتونو کې دوی همغه کوم حق زحمه یا کوم امتیاز په نظر کې نیول شوی هغه ورکړ شوی دی په ځینو ولاتونو کې چې پاتې دي باقي هم کار روان دي او زر به ان شاء الله دوی دغه امتیاز دی انډیپی خو دي تور
نور جان د سمارف په دله سیاست بیلی او انتخابات یو سیاسي پروسه ده هغه انتخابات خو موږ تاسو درلودل تابان یو مکتب یو خوانځي شمه تاسو د راکټي بریټ پیس ور باندې سوي ده دغه هغه کوم ځان چې وخت دی حکومت به تجبران کړی د انتخابات خپلوا کمیسیون سره تاسو کې تړون لار انتخابات کمیسیون حاضر سوي د سیبر ته د خوانځي پر روانه کې تاسو ونده واخلي
نه خیر مشکل در همیجاست همکاري رکه ما در گذشته داشتیم با کمیسیون محترم انتخابات در قسمت اجازه دادن برای کمیسیون انتخابات که استفاده بکنن از مکاتب به عنوان محلات رای دهی در این قسمت وقتی خساره وارد میشه برای مکاتب ما و خساره وارد شده وقتی تهدیدهای امنیتی ما باش مواجه شدیم مکاتب ما با تهدید امنیتی مواجه شده و انفجار انتحار صورت گرفته در کنار مکاتب ما و در داخل مکاتب ما بدون شک ما خساره مند شدیم ولی کمیسیون انتخابات جبران خساره نکردن و در قسمت مسئولیت نگرفت ما یک تفاهم‌نامه امضا کرده بودیم در جریان انتخابات پارلمانی با کمیسیون محترم انتخابات و در این تفاهم‌نامه در قسمت جبران خساره که وارد میشه برای مکاتب افغانستان هیچ کدام تعهدی ما نداشتیم از طرف کمیسیون محترم انتخابات و خساره ای که وارد شد بر ما ای تا هنوز هم پابرجا است و ما تا هنوز نتونستیم که جبران بکنیم چون بودجه ما کم است دونرها هم کمتر همکاری دارن با وزارت معارف و او همکاری یک صورت میگیره با توجه به نیازمندی که وجود داره در جامعه ما به خدمات تعلیمی و تربیتی ای کفایت نمیکنه بنابراین اگر با یک مشکل تازه ما روبرو میشیم و این مشکل را کسی مسئولیت جبران خسارش را هم بر عهده نمیگیره بنابراین یک هزینه اضافی است که لطمه شه بالای وزارت معارف
صدات صاحب تاسو په معرف وزارت سره تفاهم لامه لرله او کده چې تاسو ځینې بودیجه هم په پام کې نیول سوي چې د مکتبونو په بیارغونه ولګوي ولې کمیسیون پاتې راغی په دې برخه کې ولې بودیجه مصرف نکړه یا ولې ورته پامونه کچنن د معرف وزارت کله لري تاسو
جناب افغان صاحب تفاهم نامه یو اخلاقی مسئولیت دی اما د افغانستان اساسی قانون ټول اداره دولتي اداره مکلف ګرځولي ترڅو د ټاکنو پروسه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي او خپل مسؤلیت تر سره کړي لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري ترڅو ټاکنې مدیریت او تر سره کړي هم لاره ول ټول نور اداره هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو په خپله تر سره کړي دوه کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري مرسته وکړي اما تفاهم نامه ته تاسو اشاره وکړه ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنده چې کچیرته د پوهنې وزارت ته یا د ټولو ښوونځیو ته کومه ستونزه مشکل پیښیږي هغه هلته کومه صدمه ورته رسیږي د هغې په رغولو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره همکاري کوي او دې همکارۍ ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري هم همیشه اشاره کړې ده او دم په لیکلي ډول سره له دوی سره دغه ژمنه ترسره کړې ده چې ښوونځي د افغانستان د خلکو مالکیت دی همدغه پروسه هم مالکین هم د افغانستان خلک ولسونه دي د ټاکنو د پروسې مالکین د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د دې پروسې مدیریت پر غاړه لري نو پر دې اساس باندې دغه تشویش دی نه اوسېږي که کوم ښوونځي ته مشکل پیښیږي ستونزه پیښیږي دغه ژمنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره کړې همدغه تفاهمنامه کې هم هغې ته ځای ورکړی دی چې هغې ستونزو مشکل ته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون انشاءالله رسیدګي کوي اما د دغه ملي پروسې پخوال ته د رسیدو په موخه باندې د موږ غوښتنه هم دغه ده او تشکر هم کوم چې دوی کو همکاري او کومک کړی دی خو بیا هم زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی دې زموږ سره په دې برخه کې همکاري او کومک وکړي تر څو وتوانیږو داسې ټاکنې ولرو چې هغه واقعا زموږ تاسو یو سرنوشت ټاکونکي اوسیږي درد سر خلکو ته پکې پېښ نه شي لکه څنګه چې غلی امینی مخکې وویلې چې اول زموږ او تاسو د هیوادوالو ژوند موږ او تاسو ته مهم دی او وروسته د هغې څخه دغه پروسه باید په بریالیتوب سره ترسره شي په دې اړه باندې د ټاکنو د ورځې په اړه کوم مشکل ستونزه نشته ده د هغې په اړه دوی سره تفاهم شوی دی اما د
ثبت نام په موده کې کوم څه چې راپېښول دوی چې کوم سیمو کې غوښته لغې څخه موږ مراکز وباسو دغه مکاتب څخه هغه کار مو ترسره کړی دغه مکاتب څخه موږ د ثبت نام مراکز استری دي.
نورې جنې کچې انتخابات خپلواک کمیسیون حاضر سی هغه پخوانی چې کوم خساره او راوخت زیانونه وخت هغه جبران کی او د نوی خساره احتمالي خساره د وریدو په صورت کې دوی تاسو رجمنی او کیسه برته به دوی رغی د معرف وزارت اماده ده چې دوی ته مرکزونه برته تاسو ورکې دوی لپاره سنت
ببینین درست است که انتخابات یک پروسه ملی هست و ما هم بر اساس تعهدی که داریم چون ما باید از پالیسی های کلان حکومت افغانستان دفاع بکنیم دفاع کردیم و حمایت کردیم ولی تمام ادارات در حکومت افغانستان خدماتی را که ارائه میکنن هدفشون رضایت مردم افغانستان است و اگر مردم ما از خدمات ما رضایت نداشته باشند باز در او صورت ما ادارات ناکام خواهد بودیم و وقتی مراکز رایدهی در داخل مکاتب افغانستان جا میگیرن و جا داده میشن ببینین فقط بس جبران خساره نیست بس تهدیدهای امنیتی نیست اینجا نصاب ما به عقب میمونه به شکل کامل و درستش تطبیق نمیشه من میتونم که ولایت غزنی را در حال حاضر بر شما و بر شنونده های عزیز به عنوان مثال یادآوری بکنم در حال حاضر در بیش از 100 مکتب ما در ولایت غزنی هنوز هم محلات رایدهی جایگزین شده و مستقر شدن ولی در همه ولایت وقتی ما صحبت داشتیم با رئیس معارف ولایتی ما و با مردم تماس های داشتیم این تماس های ما نشان میداد که حضور شاگردان به مکتب حضور شاگردان به خاطر آمدن به طرف تعلیم و تربیت کم رنگ شده اینا هراس دارن و وقتی شما نمیتونین مسئولیتتان را که تطبیق نصاب باشه و ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی به مردم افغانستان باشه به خاطر همچو روندهای شما نمیتونین به شکل درستش انجام بدین پس در حقیقت مردم افغانستان از شما ناراض میشه بنابراین این چالش را ما در حال حاضر داریم نصاب ما تطبیق نمیشه حضور شاگرد ما کمرنگ شده حضور معلم ما به خاطر حراسشان از تهدیدها کمرنگ شده
صدات سبل موضوع تر ازم راورکوان د پاون پاړه معلومات ورکی د کارونو کومه تر رسیدلې دي چې ته چاپیږي په داخل د هواد کې بهر د هواد کې او د لپاره ستا کاپی بازار ترونه زی تور بازار ترونه زی تضمین شېستا
سلامت اوسه د راپاون د چاپ پاړه باندې ان شاء الله کوم خاص تشویش وجود نه لري د راپاونو تدارکات چې دیغه د افغانستان څخه به هر چاپیږي هغه امکانات بدبختانه تر نن پورې موږ تاسو په افغانستان کې نه لرو تر څو وته نه ګو
ډیر ستر مطبې لرو ډیر زیات امکانات لري په افغانستان کې نو بیا هم کمیسیون د حاضر سویس دغه رایپان چاپ کی
افغان صاحب کوم ورقه چې دغه رایپان د پاره استفاده کیږي هغه ډیر خاص ورقه ده تر څو جال پغه کې تر سره نشي یو څوکونه توانیږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جال و نکړي یا هم کوم کاغذ نه چې استفاده کیږي یا پغه کې نور هغه کوم اور چې استفاده کیږي هغه کوم امکانات چې غنن موږ تاسو په خپل هیواد کې دغه د پاره د دې زمينه موږ تاسو نه لرو چې هغه دلته موږ تاسو چاپ کړو هغه د هیواد څخه بهر په یو بهرني هیواد کې چاپیږي د چاپ پاړه باندې او د رقم پاړه باندې تاسو پیږي څومره چې موږ تاسو په هیواد کې راورکون کې لرو هغه درست رقم تپکاتو سره دغه څخه لس فیصد یا دولس فیصد اگه زیاد چاپیگی خود افغانستان امنیتی حالت تپکتو سره چه هم دوست مگو تاس پویو دست وزیاد که قرار لرو چی ده واد پر دیره ویلتونو که وصلوال مخالفینو سره زمگو تاس میرنی زواکونه پا جگره بختی نو دلتا دقه تحریدات هم چنا چل وردی ممکن پیاش میرسیمو که اغل تزمونگ مواد کلا چی ده مرکزی کمیسیون چخه ولایت ته انتقالیږي د ولایت مرکز ته د ولایت مرکز څخه ولسوالۍ ته او بیا د ورکوونې مرکز ته دلته د ګڼ شمیر ستونزو مشکلات او تریدات سره مخامخ کیږي دغه ټول ستونزو مشکلات ته په کتو سره نو څنګه څه دغه رقم مونږ لږ زیات چاپو تر څو د رای ورکوونې په ورځ باندې انتخابات مورز مل مشکل سره مخامخ
موضوع مې وښله مروه جنې کتره ته وایي چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون هوډ لري چې دغه د رای ورکونې پاڼې په بهر کوم هیواد البته چې نه غواړي نوم یې واخیستل چې چاپ کی دغه امکانات په افغانستان کې شته امکان لري او دوی چې وایي چې مخصوص ځانګړی کاغذ نه استفاده کیږي دغه کاغذ په افغانستان کې پیدا کیږي
ډیر مننه افغان صاحب تدارکاتي برخه هم درې پانو د چاپول او هم دارنګ د بایومټریک د سکاو د اخیستلو تروسه پور یعنی په پوره ډول باندې بشپړ سوي نه پرون ورځ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ولسمشری معنی کې دوی ناسته درلوده او د همدغه د اخیستلو او بلخره د چاپول په موضوع باندې دوی خبرې اترې درلودې. خبر دا و چې هغه اقتصادي بڼه هم موږ نظر ته ونیسو، یعنی په افغانستان کې دننه د ورقې چاپ سوي ویل اقتصادي لحاظ په هم موږ سره مرسته وی او همدارنګه دا به یو لوی مرسته د هغو مطبعو لپاره وای چې دوی دغه ورقې چاپوي او د نلی کېدو په اړه هم دوی کولای شوی یو بیل تصمیم ونیسي. اما مهمه دا ده چې
تضمین موجود نه ده چې دا پانه د باندې
راوونه حتی زموږ تر هدا و چې د کمیسیون د نه د سیو ابتدایي شکل باندې چې هم دغه رای پانه دوی وسی کولای چاپ کړي د کمیسیون د نه کده جوړ شوی وي، هم د استلو موضوع هم هلي دل چې دوی ډار هم ده چې د باندې نوسی او هغه جالي شکل یې جوړ نسی دا د کمیسیون د غندیکنه پر ځای هم ده، ځکه په تیرو ټاکنو کې هم موږ د جالي رای پانو همدارنګ د جالي تذکرو د جالي سټیکرونو شاهدانو همدا و چې بیا د تقریبا د تور او د سپینو رایو د جدا کولو موضوع و میاشتې ونیولې او همدا د کمیسیون بل ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي. خو د دې لپاره هم ځینې د حل لارې وي چې له بده مرغه عملی نسولې او دوی اوس تصمیم نیولې چې د هیواد څخه بهر چپوي.
صدات صاحب لکه مخکې چې امینی صاحب یادونه وکړه په تیرو انتخاباتو کې موږ داسې پانو اته د سټیکرونو شاهدانو چې باندې راووتل، د لپاره چې له پخواني نه تاسو تجربه اخیستي څه پلان لري چې دغه انتخاباتو کې هغه پخواني ستونزې تکرار نه شي؟
افغان صاحب د بایومټریک څخه د ګټې اخیستنې موضوع دا ځلې به انشاءالله داسې یو سافټویر کارول کیږي چې د خلکو اعتماد او پروسه را ژوندۍ کیږي، د ډوپلیکیټ تکرار مخنیوی به کیږي، د رای پاڼې په برخه
کې بیا ژمنې سوي دي بیا تکرار سوي دي.
نهایي کوشش د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دغه دی تر څو د دغه ډول ستونزو مشکلاتو چې موږ په تېرو کې درلودل دغې مخنیوی ترسره کړو. هغه کوم امکانات چې موږ په اوس کې لرو دغې څخه په ګټه اخیستنې سره لومړی موضوع هم دغه د رای پاڼې موضوع ته تاسو اشاره وکړه، دا ځلې رای پاڼې انشاءالله په داسې یو شکل سره چاپېږي چې هېڅ امکان به د دې نه لري تر څو د څوک وتوانېږي هغه کې د جال وکولای شي. بدبختانه دغه تیرو ټاکنو پروسه چې منفي سیوری پی وغوړولو او غلطه بدنامه کړله همدغه وا چې غلطه ځنې تذکری جالی را وته یا هم د دې تور پورې کېدو چې په سټیکرونه هم جالی دي، هغه چې خلکو ذهنیت په دغه پروسه باندې ډېر سخت منفي کړو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر څومره چې د دې لپاره کار ترسره کولو تر څو غلطه تقلب کچه را ټیټه کړي او یا هم شفافیت لپاره کار ترسره کړي خلکو ذهنیت ډېر منفي خواته تللی و. دا ځل ان شاء الله چې د دې لپاره ډېر قوي کار شوی دی او په همدغه رای پاڼو کې به ان شاء الله داسې مواد استفاده کیږي چې د هغې د جل امکانات به ډېر کم اوسیږي، حتی په نش به حساب وي او همدغه موارد د دې باعث کیږي چې خلک په دغه پروسه باندې اعتماد وکړي. او زه تام په دې باندې باورمن شو چې ما تای ورای به سرنوشت راکونکي اوسیږي، بیا په هر حالت کې راوز خپل رای هم کاروو. د ټول غلارو چارو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هم د ناظر بنسټونو په سلام مشوره باندې د سیاسي احزاب او مدني ټولنو په سلام مشوره باندې ګټه پورته کوي چې هغه شفافیت رامنځته کوي، د خلکو اعتماد هم ژوندۍ کوي.
تقریبا زیات انتخابات په مخ کې لرل، هر انتخابات ته موږ رای پانه چاپو او کمیسیون ډېر زیات بودیجې په لاس کې و. ولې په تیرو وختونو کې یو مطبعه داسې مطبعه چې هغه ډېره خوندي مطبعه دي کمی انتخابات خپل کمیسیون رامنځته نه کړ، د دې لپاره چې قانون مخ کې لاړ شي بودیجه راکم شي د خلکو باور زیات شي. ولې څه پلان نه و راتلونکي کې پلان شته؟
نیوکه مو ډېره پر ځای نیوکه ده. همیشه هغه څه چې مونږ هم سره همدغه پوښتنه مطرح کیږي چې ډېری مشران د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې ګورم په رسنیو کې دوی بحث کوي او دوی دغه پروسه باندې انتقاد کوي، اما بدبختانه د دوی په موده کې په میلیونونو ډالر هیفه مایل شوی دی، خو دوی په دې نه دي توانېدلي چې اقلا یوه ستاندرد مطبعه دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پاره رامنځته کړي چې اقلا دغه رای پاڼې او ځینې نور متجزرات اوسیږي هغه دوی چاپ کړی شي. په دې باندې کار نه تر سره شو. همیشه دوی لکه هغه متل چې په بو کې دوی لوټه یې خیده او ځان پورې استلای دي، سبا غم د دوی سره نه دی شوی. په اوس کې تاسو پیږی چې هم داس مونږ د غشته پروسې د پاره کوم مالی امکانات چې مونږ لرو په ډیر مشکل سره افغان حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پاره چمتو کوي تر څو وتوانی ګو دا پروسه مونږ په تر سره کړو او خدای وکړي چې هغه حالت مونږ تاسو ورسیږو چې داسې یو مطبعه مونږ تاسو ولرو چې هغه ستاندرد وسیږي او په کیفیت باندې چې نن مونږ تاسو ضرورت دي د پاره لرو چې رای پاڼه چاپ کړي، هغه رای پاڼه مونږ تاسو ته چاپ کړي او ضرورت دي ونه لیل شي چې بهرنۍ هیوادونو ته په دې اړه باندې تاسو محتاج اوسئ.
مروجان درسته پښتنه په توګه باندې دا خبره مطرح کوو انتخابات خپلواک کمیسیون بیا بیا ژمنه ورکړي دا کار به نه کیږي او دوره به تکرار نه کیږي ستونزه به نه تکرارېږي خو موږ تاسو لیدلی دي بیا بیا ستونزې تکرار شوې دي تاسو باوري په دوی باندې چې دغه ستونزې چې دوی وس وایي چې دا به نه تکرارېږي بیا به تکرار نه شي
دا هم باید هېر نه کړو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه ناخواله وضعیت د جوړولو لپاره دوی هم هڅه کوي اما مهمه دا ده چې حداقل هغه رښتینی خبر د افغانستان خلکو سره شریک کړي مثلا دا اوس دوی قبول کړ چې د مطبعې نشټون دوی یو ستونزه ده او د بودیجې ډېره فیصدي هم په چاپولو یا هم د بایومیټریک په اخیستلو باندې مصرفیږي اما ځینې موارد دي چې دوی هغه حقیقي یا واقعي خبره او امار یا ارقام یا هم هر هغه څه چې وي چې هغه د افغانستان خلکو سره باید شریک کړي دوی نه شریکوي بل ورځ چې موږ ځو له ستونزو سره مخامخ کیږو بیا د خلکو یوازینۍ ګیله دا وي چې حداقل دغه ستونزې چې وي تاسو به له رسنیو سره شریکې کړې وي تاسو به د افغانستان له خلکو سره شریکې کړې وي او همدارنګه مشوره ناظرو بنسټونو د څار بنسټونو مشاهدو بنسټونو سره یوه ډېره مهمه خبره ده چې زه فکر کوم ورو ورو زموږ اړیکې بیرته ښه کیږي لکه څنګه چې په پیل کې نویو کمیشنرانو خپله دنده ښه پیل کړې وه اوس بیرته زموږ مشورتي ناستې ډېرې سوې دي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهزت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا هي چاره
زما رایا زما حق
د
دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو